راديو زادي د مدهت
ډیر زیاتمن سهار لیواله تاسو قدرمن ملمت څخه د ساده ریډیو په یو بل خبرونه کې دا اوریدونکو هر کله کې وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه لرو. په لاره خبرونه کوو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له پاکستان سره په ګډه د تروریزم په وړاندې پر مبارزې ټینګار کړی. پاکستان هغه پلان لغوه کړی چې ویلي و په اپریل کې به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کوربته وبکړي او بلجیمي چارواکو پریکړه کړې چې د پاریس د بریدونو پر پلانولو کې مهم مشکوک صلاح عبدالسلام به فرانسې ته وسپاري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له پاکستان سره په ګډه د تروریزم په وړاندې په مبارزه ټینګار کړی. صلاح الدین رباني د پاکستان د ملي ورځې وبخې صلاح الدین رباني پرون د پاکستان د ملي ورځې په منځغونډه کې په کابل کې وویل چې د افغانستان او پاکستان امنیت سره تړلې نو باید د ټینګښت لپاره یې ګډه همکاري هم وشي. نن هم له موږ څخه د دوو ګاونډیو او دوستو هیوادونو په توګه تمه کیږي چې د خپلو ملي ګټو د خوندیتوب او د ګډو ګواښونو د دفاع لپاره شریکه مبارزه وکړو. ښاغلی رباني همداراز ویل چې که افغانستان له کوم ګواښ سره مخ شي پاکستان هم ترې زیان منیږي. خو په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین ټینګار وکړ چې په افغانستان کې سوله په سیمه کې د سولې د راتلو په معنا ده او له تروریزم سره ګډې مبارزې او په دې برخه کې همکارۍ ته اړتیا ده. بلخوا پاکستان هغه پلان لغوه کړی چې مخکې شپنه کړې وه چې په اپریل کې به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کوربتوب وکړي. د پاکستان د کرکټ بورډ ویان هم جدبټي اسوشیټ پریس خبریالانو ته وویل چې دوی به بیا هم د افغانستان د کرکټ بورډ له چارواکو سره پر دې موضوع خبرې وکړي خو د اوس لپاره په پاکستان کې د امنیتي خراب وضعیت له امله د غلوبې نشي کېدلی. د پاکستان کرکټ بورډ مخکې ویلي وو چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به په لاهور او کراچۍ کې د دریو یو ورځنیو او د پاکستان له الف ټیم سره د یوې څلور ورځنۍ لوبې لپاره ور وغواړي. پاکستان وایي چې په لاهور کې د یکشنبې د ورځې د ځان وژونکي برید له امله د افغان لوبغاړو سفر ځنډیدلی. په دې چاودنه کې تر اویاوو ډېر کسان ووژل شول او تر درې سوو زیات نور ټپیان شول. بلجیمی چارواکو پریکړه کړې ده چې د پاریس د بریدونو پر پلانولو کې مهم مشکوک عبدالسلام به فرانسې ته وسپاري. دا بریدونه د 2015 کال د نومبر په 13 نیټه شوي وو. د بلجیم لوی څارنوالۍ نن په یوې اعلامیې کې ویلي چې د دې سپارنې اجازه ورکړل شوې. شپږویشت کلن صلاح عبدالسلام له دې بریدونو څخه څلور میاشتې وروسته د مارچ په 13 نیټه بروکسل ته نږدې ونیول شو. نوموړی په پاریس کې د بریدونو پر پلانولو له بریدګرو سره او همدارنګه له بریدګرو سره په همکارۍ تورن دی. د پاریس په دې بریدونو کې یو سلو دېرش کسان وژل شوي وو. د صلاح عبدالسلام مدافع وکیل ویلي دي موکل غواړي په څېړنو کې له فرانسوي چارواکو سره همکاري وکړي. د فرانسې د عدلي وزارت ویلي که چیرې کوم استثنایي شرایط رامنځته نه شي نو دا مشکوک کس به ورته په لسو ورځو کې وسپارل شي. بلجیمي څېړونکي لا هم دا فرصت لري چې له صلاح عبدالسلام څخه پوښتنې ګروېګنې وکړي. د بلجیم چارواکي وایي عبدالسلام هغه درې بریدګرو چې په وروستیو کې په بروکسل کې بریدونه وکړل له حد اقل دوو سره اړیکې لرلې. په دې بریدونو کې چې د مارچ په 27 نیټه وشول تر دېرشو زیات کسان وژل شوي وو. لا ازادي رادیونه خبرونه اوري. په ترکیه کې حکومتي چارواکي وایي چې په کوردمیشته ښار د یاربکر کې چاودنې و پولیس وژلي او تر شلو زیات نورې ټپیان کړي. د دوغان په نوم شخصي خبري اژانس خبر ورکړی چې موټر بم د پنځشنبې په ورځ هغه ګاډی په نښه کړ چې پولیس یې انتقالول. د یاربکر تل د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی او حکومتي لوري د شخړو او جګړو مرکز وي. پی کی کی تېره اونۍ د هغه چاودنې مسؤلیت ومانه چې په دغه سیمه کې یو امنیتي پوستې سره وشو او په کې لږ تر لږه د امنیتي برخې درې غړي ووژل شول او څلېرېش نور ټپیان شول. انقره ویل له 2015 کال راهیسې چې شخړې بیا راپیدا شوې دي د امنیتي ځواکونو نږدې 300 کسان وژل شوي. پی کی کی د 1940 کال راهیسې د کوردانو د خودمختاري لپاره وسلواله مبارزه پیل کړې چې تیر کال د اوربن لماتې دو سره د هڅې له سره پیل شوې. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاینمایر تیر ورځ د کرغستان له ولسمشر الماسبیک اتمبایب سره په دوه اړخیزو اړیکو نړیوالو موضوعاتو خبرې کړي. شتاینمار د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان محلنې مشر دی. د قرغیزستان د ولسمشرۍ د رسنیو دفتر خبر ورکوي چې په دې لیدنه کتنه کې په قرغیزستان کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان له لوري د ډیموکراتیکو موسسو د پیاوړتیا پر مسلې خبر وشو. له بشکک څخه د جرمني د بهرنیو چارو وزیر تاجکستان ته ځي او له دې سره د ده د منځنۍ اسیا درې ورځنی سفر پای ته رسیږي. شتاینمایر دا سفر د مارچ په دیرشمه له ازبکستان پیل کړ او تر دې سفر مخکې ویلي وو چې له تروریزم سره مبارزه، سیمه ییزه همکاري او اقتصادي اړیکې به یې د سفر د اجنډا په سر کې وي. عراقی الاصله برطانوی انجینر زها حدید د 15 کلونو په عمر وفات شو. زها حدید د میامی په روغتون کې تیر ورځ د زړه د درېدو له امله ساه ورکړه. په هغه ودانیو کې چې زها حدید په نړۍ کې ډیزاین کړي دي و په 2012 میلادي کال کې د لندن د اولمپیک مرکز دی، د جرمني په لایپزیګ کې د بی ام ډبلیو مرکز دی او همدارنګه د اتریش په اینسبرګ کې د اورګاډي تمځایونه دي او د آذربایجان په مرکز باکو کې د حیدر علیف مرکز دی. د 2 د استرلینګ په نوم د برتانیا جایزه ګټلې او د پنړۍ کې لومړی ښځه وه چې د پریس کار په نوم جایزه چې د نوبل د انجینرۍ په نوم یادیږي خپله کړه. زها حدید په بغداد کې زیږیدلې وه او په بیروت او لندن کې زده کړې کړې وې. او د ویست انډیز کرکټ ملي ټیم د 6 ورونو په نړیوال جام کې هند ته ماتې ورکړه او فائنل ته و. دا لوبه تیر ورځ په ممبئی کې ترسره شوه. هند په ټاکلو 6 ورونو کې 103 منډې وکړې چې دې هدف ته د ویست انډیز لوبغاړي په وروستي اوور کې د 3 لوبغاړو له سوځېدو سره ورسېدل. تر لوبې وروسته د ویست انډیز کپتان براین سامي ویل
I'm just really excited. We got one game left.
دا وایي زه ډېر خوشاله یم. یو لوبه را پاتې شوه. د یکشنبه په ورځ به هڅه وکړو چې دغه ګام هم په خطو کې واخلو. ډاکټر شوید چې د یکشنبه په ورځ د ویست انډیز لوبډله د انګلستان له ملي ټیم سره په کلکته کې پای لوبه وکړي. دوستانو خبرونه مو له ازادې راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړي ویلي د دې شورا ځینې پخواني او اوسني غړي باید د فساد په تور عدلي او قضایي ادارو ته وروپیژندل شي. په دې اړه په رپورټ سربیره اوري چې د افغانستان د سرحدي پولیسو قومندان وایي د هیواد د سرحدونو د لاخ ساتلو لپاره د ډیرو ځواکونو اړتیا ده. د خوست یو شمیر قومي مشران او خلک وایي دا چې په نظام او حکومت کې د ولس عزت، مال او ځان ساتلې نو ټولو افغانانو ته لازمه ده چې د حکومت د اصلاح او پیاوړتیا لپاره همکاري وکړي. په فرا کې د نشئی موادو د روغدو کسانو شمیر په زیاتېدو دی او همدارنګه په یو بل ریپورت کې د بلخ د امنیتي چارواکو د امنیتي ځواکونو او همدارنګه د چاربولک د ولسوالۍ د پولیسو په وروستیو هڅو تاسو خبر کو چې په دې ولایت کې د نامنیو د زیاتېدو سره دوی په بیلابیلو سیمو کې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړو بوخت دي. کندهار پانتون د امریکا د پرمختیایي ادارې په مرسته فارغ محصلانو ته د کارموندنې په برخه کې خپلې هڅې چړهل کړې. دا چې څنګه په اړه یې ریپورټ لرو. که وخت ځینې نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسه. د افغانستان د سولې علي شورا یو غړی وایي د دې شورا ځینې پخواني او اوسني غړي باید عدلي او قضایي ادارو ته وپیژندل شي. شهزاده شاهد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا غړي باید په مالي او استخباراتي برخو کې وپوښتل شي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې اداري هیئت وایي د دوی ادعاګانو د اثبات لپاره باید کره شواهد او مدارک وړاندې شي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړی وایي چې که په مالی او اداري فساد کې د دې شورا ځینې ښکیل غړي عدلي او قضایي ارګانونو ته ور ونه پیژندل شي پر شورا به د خلکو باور کم شي. د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي شهزاده شاهد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې شورا ځینې پخواني او اوسني غړي په اداري او استخباراتي فساد کې ښکیل دي او باید وپوښتل شي. خاغلی شاهد وویل د سولې عالی شورا په غړو کې داسې کسان هم شته چې هر میاشتې تر 3000 ډالرو پورې اخیستي او د سباندې 2000 پروژو پیسې هم لادرکه کړي دي.
د سولې عالی شورا نه کار نه دی اخیست شوی. معنا دا چې یو څو کسان دي خپل منځ کې ناست دي او خبرې مبرې کړي دي او معاش یې اخیستی دی، سفارتونو نه یې پیسې اخیستی دي، او هغه د سولې د شورا د لنډشا زاړه غړي یا چې اوس دي ځینې غړي، البته چې د دوی نه تپوس ونهشي او دوی څارنوالۍ ته معرفي نه شي، د سولې په شورا باندې به ډېر باور خلک ونه کړي.
خاغلی شاهد وویل که عدلی او قضایی ارگانونه دغه موضوع سیری ده، حاضر ده چه ده خپل ادعا ده اثبات لپاره کرا اسناد وران دیکلی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې جمهور رئیس اشرف غنی د سولې د عالي شورا په چارو کې د خوالی په مقصد د دغه شورا په رهبرۍ او تشکیلاتو کې یو لړ بدلونونه راوستل. بلخوا ځینو خلکو د دې شورا له جوړېدو راهیسې د شورا په غیر مؤثرو کارونو او په مالي چارو کې د شفافیت پر نشتوالي انتقادونه کړي دي. سربیره پر دې شاوخوا میاشت مخکې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انستیتیوت څېړنو هم ښودلی چې 14% خلکو دغه شورا په اداري فساد تورنه کړې او 12% ویلي چې په دې شورا کې بهرنیان مداخله کوي. د سولې د عالي شورا مسؤلین په دې شورا کې د بهرنیانو لاسوهنې ردوي او وایي چې یاد شورا د بنیادي اصلاحاتو لپاره پرله پسې هڅې کړي دي. ورته وخت کې د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې په فساد کې د سولې د عالي شورا د ځینو غړو د ښکېلتیا په هکله باید کره شواهد موجود وي چې عدلي او قضایي ارګانونه یې وڅېړي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نعمت الله غفاري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کومه مسله چې اوس مطرح شوي کیدای شي دی دا تر حده تلقي شي او ضرورت دی چې په عدلي او قضایي ادارو کې وڅېړل شي. ادا کوونکي یې باید ثابته کړي. موږ یې اوس نه ردولی او نه تاییدولی شو. عدلي او قضایي ارګانونو ته یې راجع کول غوره دي چې پریکړه پرې وکړي.
د سیاسي چارو پوه ودیر صافی ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په عالي شورا کې د فساد د څېړلو او له سفارتونو څخه د ځینو غړو د پیسو اخیستلو په اړه باید یو پلاوی وټاکل شي چې موضوع بررسي کړي. د وویل که دغه ادعا ثابته شي، مجرمین عدلي او قضایي ارګانونو ته له سپارل کېدو پرته بله لار نه لري. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د سرحدي پولیسو قمندان وایي چې د هیواد د سرحدونو د لا ښه ساتلو لپاره ډیرو ځواکونو ته اړتیا لري. د سرحدي پولیسو قمندان رحمت الله روفي وایي په سرحدونو کې موجوده پرسونل باید په پرمختللي تجهیزاتو سنبال شي. تیره ورځ د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي هلمند ته د سفر پر مهال ویلي و چې د افغانستان سرحدونه باید خوندي شي څو بهرني تروریستان افغانستان ته روان نه وړي او د جګړې مخه ونیول شي. د موضوع په اړه نجیبي زمان د سرحدي پولیسو له قمندان ښاغلي روفي سره مرکه کړې او په سر کې په سرحدونو کې د ستونزو په اړه ځینې پوښتلې دي.
بعضی خلاو شته دي، خلاو مناده شوی دی چې بعضاینه موږ هنوس نسبت کمبود د پرسونل نه دي تړلي، مګر بیا هم په باور درته وایم چې زموږ سرحدي قواوې یا سرحدي دوستمونه څلیرویشت ساعته په انذاراتو کې دي، په موږ سنګرو کې پراته دي او د دې وطن دفاع کوي. ټوله قرباني قبوله کړې ده. دقیقا چې بعضې ستونزې شته دي، اغلا په شکل یا بل شکل در راتېرېږي، اما عمومي عملې ته نه د چا موقع ورکوو او نه به درمان دی پوره کړي.
روفي صاحب، تېره ورځ لکه څنګه چې مو تر مخه وویل، د افغانستان سرپرست دفاع وزیر د سرحدونو د ساتنې په ارتباط اندېښنه څرګنده کړې وه او دا یې هم غوښتي وه چې باید د افغانستان سرحدونه وساتل سي چې تروریستان ونه کولی سي راتیر سي د پولو د هغه غاړې څخه افغانستان ته راسي او دلته په جګړو کې برخه واخلي. نو دلته اوس ستونزه څه ده چې دفاع وزارت هم خپل اندېښنه څرګنده کړې ده؟
موږ مشترکاً تدابیر لرو انشاءالله، البته په کومک د اردو باندې چې دی پیشرفته سلاګانې لري، دې مخه نیسو او دا چې په غلاو د یوې خوا بلې خوا راتېرېږي دو تمام تدابیر نیولی دي. دا لویه ستونزه ده. واقعا تروریستان ډېر هڅه کوي چې د مختلفو طریقو باندې د ځان د سرحدونه را ورسي. البته دلته تدابیر زموږ حکومت هم لري په یو شکل باندې دا مسله حل کړي، په شکل ډیپلوماتیک او همدغسې چې چیرته قوه وي موږ قوه استعمالوو انشاءالله.
نو ستاسې مشخصې ستونزې څه دي په دې برخه کې چې تاسو وایي موږ کوشش هم کوو دا سرحدونه ساتو او اسلام لرو، خو مشخصې ستونزې څه دي چې دغه تروریستان را اوړي او په اکثر ولایتونو کې مخصوصا په دا وروستي کې په هلمند کې په جګړو کې برخه اخیستې ده.
از تاسو په ډاډه وایم چې ستونزې اصلا څنګه دي. په مخ کې موږ تاسو هیواد بل رقم حالت د لارو درلودله، اوس لارې ډېرې پیدا شوي، یعنی هغه لارې چې په اصطلاح پیاده رو بزرو سرکونه دي جوړ شوي، حتی بعضې پیاده رو لارې پیدا شوي دي. نو دلته د لارې ډېرې دي، د لارو ساتنه واقعا ډېر مشکل کار دی او قوت و نیرو ته ضرورت دی، او دا تلاش وجود لري چې موږ دغه لارې سره ونیسو. اصلي عوامل دا شی دی. او بل زموږ سرحد په ډېرو ځایو کې ځنګلونه دي او همداسې لوړې ژورې لري، هغه هم مشکلات ایجادېږي. دلته یو تدابیر د حکومت د خانی ورشوی دی، خاصتا وزارت داخله د خانه، چې موږ ته پیشرفته په مختللي آلات ترسودي پیدا کړي چې په هر ځای کې موږ خپل کنترول وکوو. انشاءالله د موږ سره کومک کېږي چې ستونزې موږ حل شي، دې به جدي مخه ونیول شي.
څه تدابیر تاسو نیولی دي؟ دا کلونه کېږي چې ویل کېږي د افغانستان سرحدونه خلاص دي او قاچاقي موادو تر څنګ تورستان هم داخلیږي، وسلې هم انتقالیږي، نو څه تدابیر تاسو نیولی دي؟
ارزمه کولای چې یو تدابیر خو موږ دغه دي چې موږ آلات پیشرفته دی شب او د ورځې، او بل مهم نه دی چې موږ جستمونه نور هم پرسنل دې تقویه شي. هغه خلا چې پاتې ده هغه خلا موږ را ونیولی شو، ځکه کمبود پرسنل لرو، کمبود سلاګان پیشرفته لرو. نو دغه تدابیر دی چې انشاءالله ورته نیول شوي دي.
د سرحدي پولیسو قمندان رحمت الله روفي سره مو مرکه واورېده چې وایي د هیواد د سرحدونو د لا ښه ساتلو لپاره لا ډېرو ځواکونو او همدارنګه د سرتیرو په ښو وسایلو تجهیز ته اړتیا لري.
اتلس دی سی کلینکونه دی انزا کلینکونه سی
پسی که که هم مور بدون شکا مثبت تغییرات را
دیدی پاکستان تا فاس پاکلا
تاسو کوم دې ځان کړه نه دی مور کړی.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو.
له آزادي رادیو
په خوست کې یو شمیر قومي مشران او مدني فعالان وایي د نظام کمزوري کول او یا د حکومت پسې منفي تبلیغات اصلا د افغانستان د ستونزې د هواري لار نه ده. دوی وایي دا کار هغه کسان کوي چې خپلې پخوانۍ څوکۍ له لاسه ورکړي دي او یا یې ګټې په خطر کې دي. نجیب الله الوخیلې په اړه له خوسته تفصیل راکوي.
د خوست یو شمیر اوسیدونکي او قومي مشران له نظام نه د ټولو افغانانو د ملاتړ غوښتنه کوي او وایي دوی به چاته د دې اجازه ور نه کړي چې د خپلو شخصي ګټو د خوندیتوب لپاره د حکومت د ړنګولو هڅه وکړي او یا حکومت پسې ناسم او له واقعیتونو لرې منفي تبلیغات وکړي. دوی زیاتوي په نظام کې د هغوی ژوند، پرمختګ، اقتصاد او نورې ګټې خوندي دي او د خپل ښه راتلونکي لپاره د حکومت ملاتړ کوي. دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ لسګونو قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو په هغه دکې وکړي چې د یاد ولایت اسماعیل خیل او مندوزه پولیسوالۍ کې جوړه شوې وه. قومي مشر حاجي ګلنواز آزادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه داسې وویل:
نظام نه او د دولت نه دفاع ځکه کو چې موږ په دا وطن کې خپل ناموس ته څوک چې د خوبره ناموس نه دفاع نه کوي هغه داسې دی لکه یو پردی. موږ په دې وطن کې هم اقتصاد سو تلای دی او هم پیشرم چا ته هم تعلیم او تربیه سو تلای دی.
قومي مشر حاجي جلندر شوایی: افغانان په ټوله کې سوله غواړي خو تر څنګ له نظام هم ملاتړ کوي.
نو دولت رنګول ته چاته ورکو او نه چا تبلیغات ته پرګدو او نه خپل خور ته چې پرګدو. موږ سوله غوړو او سوله ته ډېر ضرورت لرو او خپل دولت د موږ چې په رای هم ورکړی ده او دا د موږ د خلک دولت ته ده هیڅ ته اجازه نشته چې موږ دولت نه اړان کی او نه رنګول ته ورکو.
د اسماعیل خیل مندوزی ورسوالۍ د پرمختیا شورا مشر وزیر خان هم د نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې دی غختری او ځواکمن حکومت شتون او له هغه د ولس د حمایت مسله مهمه بولی.
موږ په دې برا کې خپل ولس ولای کې پریکړه وکړه چې موږ مثال دینا دوله بو هیڅ ته د اجازه نه ورکو چې موږ د خلکو ژوند ګډوډ کی یا موږ خلکو ته کوم مشکل پیدا کی. موږ به د حکومت نه ملاتړ وکړو چې حکومت نه ملاتړ وکړو موږ خپل ګټ نه ملاتړ وکړو.
د خوست د اسماعیل خیل مندوزه ولسوال محمد یونس صدران: د یاد ولس ولای د اوسیدونکو او مشرانو د دې نست هدف دا بری چې
ملي وحدت حکومت تقریبا کله پورا کیږي. هغه برنامه چې د انتخابات په وخت کې یو وعده کړی هغه ورو تطبیق کوي چې هغه نه د سولې برنامه دو او د انتخاباتو د اصلاحاتو پروسه دو. نو تب نه هغه خلک چې د دې پروسې نه ناراضه دي په هغه کې مشکلات جوړوي. نو ولسونه ویخ دی بيدور دی دغه کړه په مقابل کې عکس العمل وکړل مهندس اسماعیل خلو مندزوی پولیس ولای کې په فراخ ډول ټول شوی دی حکومت نه ملاتړ وکړو
د افغان حکومت په ملاتړ د خوځ اسماعیل خلو مندزوی د مشرانو او ځوانانو پولیس غونډه کې د خوځ زدهکونکو برخه اخیستې و او زدهکونکو هم له مقالو سربیره په خپلو ترانو کې د سولې پرمختګ او نظام د ښېګڼو یادونه وکړه.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
دوستانو زموږ غږ له آزادې راډیو نه اوري. په فراه ولایت کې په نشه یي موادو د روږدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی او دغه ولایت په یوې تاریخي کلا کې د نشه یي توکو په استعمال بوخت دي. اړوند چارواکي وایي په فراه ولایت کې کابو 15 سره روګ دي کسان موجود دي. زموږ خبريال دغه تاریخي کلا ته چې د فراه په ښار کې موجوده ده تللی او د روګ دو یا موتادو کسانو د حالت په اړه یو ریپورت برابر کړی.
په دې ښار کې د انسان ژوند د تیمول تیرو د ښه زړه نه تیرو ښار ته ولاړ سو.
دلته د فراه د ښار په منځ کې د فریدون تاریخي کلا چې په څمڅو کې روږ دي او موتاده کسان ښکاره چې د مختلفو توکو د استعمال په حال کې دي. د دوی په سترو کې لومړی پښیماني ښکاري او وایي چې د بدې ورځې له امله دلته په غار او څمڅو کې ژوند کوي ځکه یې نه څوک کور ته پرېږدي او نه هم اړوند چارواکي ورته د درملنې او تداوی زمینه برابروي. دوی وایي چې سمه ده وړاندې دوه تنه په دې سمڅو کې د سړې هوا له امله سه هم ورکړې ده.
هر دفعه زه د مارکو په دې غار کې د انسان ژوند ته مولې تیرو د ښه زړه نه تیرو ښار ته ولاړ سو. نه مو پرېږدي مجبورې چې راز په دغه
ما خوشحاله به عمل باشه از دولت ما می تقاضا دادنې که اصلا ریشتن کنی ایر گم کنه امنایی که این کار میدن تمام بیغم شه.
سپوس منه خود دم میده بالای آتوش که
بکنه امده ده خونه که نیسی
سوره ورکی باید
امده ولی باز پدر کشوشا وره چی بازی دی چی و پیده خوشحاله دی چی خبری وکی بیسی تدعیی پا وکی
کسان پدی کلا که پس سوون روی دی کسان موجود دی خوارن چارواکی به اوایی جی در روستوی ترش میرو لمخی پا فراه ولایت که کابو 15 بیشتر روی دی کسان موجود دی. در فراه ولایت دام روختیا ریاست رئیس دکتر عبدالجبار شایق وایی در شمیرو لمخی تر 15 بیشتر زیاد کسان پا فراه ولایت که روی دی خودوی اواج در کابو سلوتون لپار پار میاش که در درملن امکانات پلاس کلری. در فراه ولایت دام روختیا ریاست در رئیس بخبر در متعدین در درملن پنیو مرکز سر چی وز جور شو دیجر پار میاش که د 115 پیته تون ورژد کسان در مدن زمینه برابر شي.
نظر به احصایای تخمینی که موجود است بین 45 تا 50000 متاد فعلا دمند
در قشمیرو لمخه چی موجود دی سلویش تر 15 ضرر ورژد کسان په فرا ولایت کې موجود دی. مو روز په فرا ولایت کې 115 بستر در ورژد کسان د داوی لپاره لرو خو ډیر به یو نوی ودانی چې در ورژد کسان لپاره جوړ شوی پرانستر شي چې په پرانستر سره به 50 بستر نور هم د درملنې لپاره زیات شي. په فرا ولایت کې در ورژد کسان د زیاتوالي لاملونه په دغه ولایت کې د کوکنارو کرل او همداشان د ایران هوا سره نږدې والی بلل کیږي. اړوند کارپام په دې برخه کې د رسنیو او دینی عالمانو رول عمده او مهم بولي تر څو د رژدوالي د پراختیا او ودې په وړاندې تبلیغ وکړي.
او سم دا چې لویدیځي ورځپاڼې د افغانستان په اړه څوی ملالۍ بشیر ورته کتنه کړي.
د افغان پناغشتونکو بحران د یو شمیر نړیوالو رسنیو توجه جلب کړې ده. انټرنیټي خبرونې ABC آنلاین په خپل وروستي ګڼه کې د اروپای اتحادیه د هغه پلان په اړه لیکلي چې لمخې به یې 80,000 افغان پناغشتونکي بیرته افغانستان ته ولېږل سي. د خبرونې په وینا زرګونه افغانان چې غوښتل یې په اروپا کې ځای پر ځای سي له یو ناڅرګند راتلونکي سره مخامخ دي. افغان حکومت د دې پناغشتونکو د بیرته راستنولو مخالفت کوي او وایي چې د دوی امنیت نسي تضمین کولی. ABC آنلاین د افغانستان د پناغشتونکو او کډوالو چارو د وزیر حفیظ احمد میاخیل له خولې لیکلي چې یو ځای دومره ډیرو خلکو ته د سرپناه او ژوند کولو زمینه نسي برابرولی. د ښاغلي میاخیل په وینا افغان حکومت د افغانانو د اجباري ایستلو مخالفت کوي ځکه چې په هیواد کې یې وضعیت مناسب نه دی. د ABC آنلاین د مقالې په وینا په تیرو 12 میاشتو کې طالبان هغو سیمو ته رسېدلي چې مخکې یې امنیت د نړیوالو ځواکونو لخوا خوندي و او ناامني د دې لامل سوې چې شاوخوا 2.5 لک افغانان له هیواده ووځي. خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي د مرستیال مارک باودن لخلیلی کی افغانستان له هغو هیوادونو څخه دی چې د شخصیو ماینونو د چاودونو له کبله یې تر ټولو زیات تلفات ملکیانو ته اوښتي دي. د ښاغلي باودن په وینا پر دې سربیره چې افغانان له بحران سره مخامخ دي، د سوریې بحران ورباندې سیوری غوړولی. ای بی سی آنلاین لیکي چې د افغانستان اقتصاد اوس مهال اویا په سل کې پر بهرنیو مرستو ولاړ دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي د مرستیال په وینا په داسې حال کې د 80,000 پناه غوښتونکو د ستونزې حل اسانه کار نه دی. نیویورک ټایمز په افغانستان کې د یو کس په شخصي هڅو جوړ شوي کتابتونو په اړه مقاله خپره کړې ده. د مقالې په وینا له هغو څخه یو کتابتون د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې په یوه خونه کې دی چې شاوخوا 1400 کتابونه لري. مقاله لیکي چې پنجوایي ولسوالۍ له هغو ځایو څخه ده چې پکې په 1990 لسیزه کې طالبان راپورته سول او د جګړې پر مهال دغه ولسوالۍ له ناورین سره مخامخ سوه. مقالې د یو شمېر زده کوونکو نومونه لیکلي چې له دغه کتابتون څخه ګټه پورته کوي. د نیویورک ټایمز د مقالې په وینا دغه کتابتونونه د متی الله ویسا په نامه یوه کس جوړ کړی دی. مقاله وایي چې د ښاغلي ویسا ادارې د ټولنیزو رسنیو له لارې د هیواد پر کچه د کتابونو ټولول پیل کړل او شاوخوا 1000 کتابونه یې ټول کړل. دغه ادارې د کتابونو ډالۍ ورکوونکو ته پر ټولنیزو رسنیو مننه ویله او د هغه عکس یې خپراوه. د دغو کتابونو په واسطه په یو شمېر ولایتونو کې اووه کتابتونونه جوړ شوي چې پکې هلمند، کندهار، خوست، کونړ او وردګ شامل دي.
سمغغلا ازادي راډيو ناوري د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د چاربولک کلسوالي په سرحدي سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې په پایله کې 8 تنه وسلوال وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي. د بلخ امنیت امیر عبدالرزاق قادری ازادي راډیو ته ویلي دي جګړه د دواړو لورو ترمنځ وړم سهار پایل شو او پرونه پورې دوام درلود. د چاربولک او فیض آباد ولسوالۍ په سرحدي سیمو کې دا جګړه پیښه شوې ده. مجیب رحمان حبیب زئی په اړه له مزار شریفه تفصیل راکړي.
لدې سره چې د بلخ په نامنو ولسوالۍ کې د دې ولایت سرپرست محمد نور لخوا د طالب وسلوالو د ځپلو په مقصد عملیات ترسره شول، خو په دې وروستیو کې د طالب وسلوالو فعالیت په بلخ کې نسبت بل هر وخت زیات شوی دی. د بلخ چاربولک ولسوالۍ د دوو ورځو را په دې خوا د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو د جګړې شاهده ده. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د تېرې ورځې را په دې خوا جګړه د چاربولک او فیض آباد ولسوالۍ په سرحدي سیمو کې دوام لري، چې له امله یې په لبک او کوشک سیمو کې د ماشومانو پر مخ خوندزی تړل شوی او سیمه مراکز هم بند دي. کریم د جوزجان ولایت فیض آباد ولسوالۍ اوسیدونکو دی. هغه د یو تلیفوني تماس په ترڅ کې ازي رادیو ته وویل چې جګړه لومړی طالب وسلوالو پیل کړه او د مزار شریف چاربولک په سړک کې د پولیسو پر غصم پرید وکړ چې په پایله کې یو پولیس ووژل شو او یو بل ټپي شو. هغه یې پاره وویل متاسفانه زموږ دوه سرتیری هم وژل شوي او درې تنه نور ټپیان. د یادولو ده چې تر دمه د یاد جګړې په اړه طالب وسلوالو څه نه دی ویلي. مجیب رحمان حبیب زئی، ازادي راډیو، مزار شریف.
د کندهار پوهنتون د امریکا د پرمختیایي ادارې په مرسته فارغو محصلانو ته د کارموندنې په برخه کې خپلې هڅې چټکې کړي. دا چې څنګه د محمد صادق رښتینی په رپورټ کې بیاورو.
تر لوړو زده کړو وروسته بېروزګاري هغه ستونزه ده چې له امله یې فارغ محصلان پر خپل زیار پښېمانه سوي. په کندهار کې تر لوړو زده کړو وروسته په زیاته پیمانه فارغ محصلان اوس هم بې دندو ګرځي او د زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دا محصلان وایي دلته سیستم پر روابطو ولاړ دي، مسلکي توب ته پاملرنه نه کېږي، وړتیا ته توجه کمه ده او یو شمېر نورې ستونزې دي چې له امله یې دولتي او خصوصي سکتور دواړه د نه پرمختګ سره مخ دي.
مسلین فارغ کې خو متاسفانه چې هغه ته په مختلفو ارسو کې په مختلفو ادارو کې هغه توظیفه نه پیدا کیږي او هغه د وظیفې د پیدا کولو لپاره د مختلفو مشکلات سره مخامخ کیږي.
شخصي شرکتونه اکثره پر خپل دوستانو باندې راځي، دولتي سکتور هم متاسفانه پر اړیکو باندې راځي. نو دغه وجه ده چې شرکتونه هم پرمختګ نشي کولای او دولتي سکتور هم نتوانیږي چې خپل کارونه یا خپل خدمات په مناسب شکل او بسه شکل وړاندې کړي. نو دا په دې معنا چې دی وړ کسانو ته متوجه نه دي، وړ کسان نه استخدامي.
د محصلانو د دندې د پیدا کولو لپاره په کندهار پوهنتون کې د کارمندنې مرکز ته دا مرکز فارغو محصلینو ته د کارمندنې په برخه کې کار کوي. د کندهار پوهنتون رئیس حضرت میرتو تاخیل وایي چې محصلانو ته د مسلکي مهارتونو زده کړې ورکوي او سکتوري ادارو ته یې ورپېژندلې چې دا لړۍ اوس هم دوام لري.
د دې مرکز له لارې د اخرو صنفونو هلکانو ته په مناسبو وختونو کې په رسمي وخت کې چې پوهنتون شروع وي د وخت په نظر کې نیولو سره یا مخکې له وخته او یا پس له وخته دوی ته د زده کړې او د مسلکي مهارتونو زمینه موږ مساعده کړې. په داخل د پوهنتون کې دوی ته موږ ورکشاپونه، سیمینارونه او کورسونه دایر کړي دي او له بلې خوا نه اړوند سکتوري ریاستونو ته موږ دوی معرفي کړي تر څو چې د دوی د کار مهارت لوړ شي، مسلکي لوړتیا یې لوړه شي او ضمناً دوی د اړوند سکتوري برخو سره معرفي شي.
د کارمندنې دا مرکز د امریکا د پرمختیايي ادارې لخوا د پوهنتونونو څخه د ملاتړ او د بشري ځواک د پرمختګ د پروګرام د لارې کار کوي. د دې پروګرام مسؤلین وایي چې له دې لارې محصلینو ته مسلکي مهارتونه ښودل کیږي تر څو له لارې محصلین د دندو په پیدا کولو وتوانیږي.
دوستانو اوس هم یو بار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له پاکستان سره په ګډه د تروریزم په وړاندې په مبارزه ټینګار کړی. پاکستان هغه پلان لغوه کړ چې مخکې ژمنه کړې وه په اپریل کې به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کوربه شي. بلجیمی چارواکو پریکړه کړې چې د پاریس د بریدونو پر پلانولو کې مهم مشکوک صلاح عبدالسلام فرانسې ته وسپاري. په ترکیه کې حکومتي چارواکي وایي چې په کورد میشته ښار د اربکر کې چاودنې و پولیس وژلي او تر شلو ډیر نور یې ټپیان کړي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاینمایر تېره ورځ د قرغستان له ولسمشر الماس بیګ اتمبایب سره په دوه اړخیزو اړیکو نړیوالو موضوعاتو خبرې کړې دي. او عراق یو اصله برطانوي انجینر زها حدید د 15 کلونو په عمر په میامی کې وفات شو. دوستانو که غواړئ دا نور خبرونه ولولئ کولی شئ زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ومومئ. مخکې له دې نه چې ځوان فکر پروګرام ته ولاړ شو د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. پاکستاني چارواکو د افغانستان د ملي امنیت د ځینو چارواکو هغه ادعاوې ور بیا رد کړې دي چې وایي په پاکستان کې یو شمېر کړۍ له وسلوالو طالبانو سره ملاتړ کوي او وسلوال طالبان هڅوي چې په افغانستان کې ناامنۍ خپرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په دې اړه څرګندونې کړي. په اړه رپورټ اورو، ورپسې ځوان فکر له یاده مباسي.
پاکستان د افغانستان د استخباراتي ادارې د مشر وروستي تورونه په کلکه رد کړي چې وایي د پاکستان استخباراتي اداره د افغان طالبانو له لارې په افغانستان کې تاوتریخوالي او ناامنۍ خپرولو ته لمن وهي. دا په داسې حال کې ده چې سورز مخکې د افغانستان د ملي امنیت مشر مسعود اندرابی د هیواد د پارلمان یوې غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې په سږني وړي کې به په افغانستان کې د وسلوالو بریدونه ډېر شي او تورې لګول او چې د پاکستان استخباراتي اداره د وسلوالو مرسته کوي او هڅوي چې لا زیاته ناامنۍ خپره کړي. خو د پنځمې په ورځ د پاکستان د خارجه چارو د وزارت په نفیس ذکرونیزي خبري غونډې ته په وینا کې د اندرابی وروستۍ څرګندونې په کلکه رد کړې او وی ویل چې تر هغې د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن دی، نو په کار ده چې دواړه هیوادونه یې د ختمولو هڅې وکړي. خغلی ذکر د اندرابی سرګندونې ته په اشاره وویل چې پاکستان په پوره اراده او بې له توپیره د ټولو ترهګرو پر ضد عملیات کوي او زیاته کړه. موږ د بیانونو په اړه د میډیا رپورټونه لیدلي. دا د بدقسمتۍ خبره ده او دا داوی او تورونه بیا اساس او د واقعیتونو برعکس دي. پاکستان په پوره اراده د ترهګرۍ او سخت دریځۍ پر ضد جنګیږي او له توپیر پرته د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات کوي. لکه څنګه چې ترهګري یو ګډ دښمن دی، نو ځکه د ختمولو لپاره مرستو او ګډ هڅو ته اړتیا ده. نوموړي همداشان زیاته کړه چې پر یو بل د تورنو لګولو لړۍ به ښایي د وسلوالو او سخت دریځو لسونه لا پیاوړي کړي. افغانستان په داسې وخت کې پر پاکستان د وسلوالو طالبانو د ملاتړ تور لګوي چې د پاکستان، امریکا، چین او افغانستان په ګډون څلور اړخیزه کمیټه هڅې کوي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو اترو ته کینوي. تر دې دمه د کمیټې څلور غونډې شوي چې له افغان طالبانو څخه یې له حکومت سره د مخامخ خبرو غوښتنه کړې او ویل کېدل چې د تېرې میاشت په لومړیو کې به د دغه دواړو خواوو ترمنځ مخامخ خبرې وشي، خو دا خبرې د طالبانو د شرطونو تر رامنځته کېده او د هغوی تر انکار وروسته وځنډېدې. له بلې خوا د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوهان د افغانستان او پاکستان لخوا پر یو بل د تورنو بندیزونو لګول لړۍ ته اندېښمن دي او ټینګار کوي چې دواړه دې پر یو بل اعتماد وکړي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه طاهر خان په دې اړه د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې وایي،
پاکستان او افغانستان ته دا وخت ضرورت دی د اعتماد، د همکارۍ په هر شعبه کې، په ځانګړې توګه د سختریزۍ خلاف یا چې کوم دلته مشکل دی، ترهګري ده، د هغې خلاف یې ځکه چې دا سلسله ختمه شوې ده تورونو، که بیا دا شروع کېږي نو کېدی شي هغه د پاکستان افغانستان چې کومه د سولې په خبرو کې رول دی د هغې دپاره سره د دې چې تر اوسه پورې هغه ولاړ دی، لیکن هغه ختم نه دی، د هغې دپاره امیدونه شته او دغه امیدونه به هغه وخت ژوندي وي، امیدونه به قایم وي کله چې اعتماد وي. نو که افغانستان ته پاکستان تور لګي، زما خیال دا کېدی شي دغه د همکارۍ ته
دا یادونه ورده چې دا لومړی ځل نه ده چې افغانستان پر پاکستان او د دې هېواد پر استخباراتي ادارې د طالبانو د ملاتړ تور پورې کوي، بلکې تر دې مخکې هم دا ډول تورونه لګول شوي چې د پاکستان حکومت په کلکه رد کړي دي.
د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو د خپل کوربار هولان وری سلامونه او نیکی هلی اومانی. قدرمن اوریدونکو، تاسو به هر کال وینئ او اوری چې د هیواد په بیلابیلو خارونو او ولایتونو کې د خاروالۍ او د کرهنې ریاستونو لخوا په میلیونونو نیالګي کینول کیږي، خو میاشت لا نه وي پوره شوي چې څه یې څاروي خوړلې وي، څه یې ماشومانو مات کړي وي او څه یې هم د اوبو د نشتوالي په وجه وچ شوي وي. که د حکومت له مسؤلینو پوښتنه وشي چې ولې د بیت المال دومره مال په ډېره بېرحمۍ ضایع کیږي، اکثره په ځواب کې وایي چې دا د ولس دنده ده چې نیل شوي نیالګي وساتي، او کله چې له ولس پوښتنه وشي هغوی پړه پر حکومت اچوي. د وطن زرغونول او ښکلي کول د هر افغان دنده ده. که چیرته بوټي او نیالګي ډېر موجود وي نو هلته هوا پاکوي، ځای ښکلی وي او ګټه یې ټولو ته رسیږي، نو بیا ولې موږ ټول نیالګي نه کینوو او د هغوی ساتنه نه کوو؟ د هیواد په ښکلا او زرغونتیا کې ځوانان څه رول لري؟ په نننی ګردی میز کې په همدې خبرې کوو چې د ونو بوټو موجودیت په یوه سیمه کې څومره مهم دی او نشتونې څه زیانونه لري. دې او دې ته ورته پښتون ته به زموږ دوه میلمانه، لیکوال او ژورنالیست جنت ګل فدا او د شمشاد تلویزیون خبریال فضل واحد افکاری ځوابونه ورکړي. دواړو ته هرکلی وایو. لومړی پښتنه له فدا صاحب څخه کوو چې بوټي او ونې په یوه سیمه کې څومره اهمیت لري چې وی؟
دا خو جوته خبره ده چې په نړۍ کې اوس دغه هڅه چې څومره شروع ده، دا په همدې خاطر باندې شروع ده چې د خاورې او د هیواد او د ولس ته ګټه ورسیږي. یوه هم دغه د بوټو خبره ده چې څنګه تاسو وکړله، یوه ګټه خو دا ده چې هیواد او ولس او هیواد او کلی دا سمسور اوسیږي. دغه یوه ښکلا ده، ښکلایز بڼه لري، یوه ګټه یې دغه ده. بله دا ده چې دغه باد و باران په د غرونو کې کیږي، په رګونو کې کیږي، په للمو کې کیږي، چېرته چې بوټي سیږي هلته دا زیلې کوي، هلته که د سیند په غاړه باندې کرل شوی وي سیند نور نه پرېږدي چې ناغېړي وکړي او د ځمکه ویسي. که دغه شانې په ډاګونو کې اوسېږي، بارانونه بیا دې ته نه دغه کېږي او اوبه جمع کېږي، دې ته نه پرېږدي چې د دغه ځای نه خاوره ویسي. دغه شانې که په غرونو کې اوسېږي، هغه غرونه ښویېدلو ته نه پرېږدي، ګټې ښویېدلو ته نه پرېږدي، او په غره کې چې کومه خاوره د هغه په ځای باندې پاتې کېږي او کومې واورې چې کېږي هغه واورې په هغه ځای باندې پاتې کېږي، په غره کې هلته د اوبو جذب کېږي. دا همغه غرونه چینی دي او همدغه غرونه نه غلی درګونه دي چې بیا په هموار ځمکو یا په هوار ځمکو کې هلته چینی را دغه کیږي، را خټیږي او د ولستونزې حل کړي ده. امنګ کو ګورو زمنګ په کونړ کې بو یو، په کونړ کې په بیلا بیلو سیمو کې کم ځنګلونه چې هغه ځنګلونه وسول شوې دي، کده سی ویو چې دغه بیخي هغه د پسلونو او وختونو چې په څو وخت کې بسیلابون راتل هغه وختونو حالات سره بیخي مطلقاً بدل شوې دي. کومنګ د خپل سیمه نو ګورو هغه وخت چې به دلته جوار دغه شڅنی بمبل شول، پاګي وخت کې بسیلابون راتل، ولی اوس موږ د دې شاهدان یو چې غنم لاوګي نه وستلی او دلته سیلابون راځي په میلیونونو په لکونو په یربونو ډالر به حساب باندې کوکو، ولسونو ته زیان ورسو، ځنګلونه هلته قطع شلو، دلته ځمکې ویوړلې، کورونه تې ویوړو، پلونه تې ویوړلو، میوهدار بوټي تې ویوړلو، ښکلایز بوټي تې ویوړلو. همدغه لامل ده چې په ځنګلونو کې بوټي وهل شلو، هلته سیلابونه رازیات شلو، هغه چې ونې به مخنیوی کوو د سیلاب د ګټې د ښویېدلو، د خاورې د وړلو، هغه دغه نشته دی، بوټي اوس نشته دی، هغه ځنګلونه اوس نشته دی، نو سیلابونه زیات را دغه کیږي او زیان.
داسې موږ چې د خلکو نه اورو، مشرانو نه اورو، هغوی وایي چې د خاص کونړ نه نیولې یا د خیوې نه نیولې په دې غرونو کې به د خونانو ونې وې ټول ځنګلونه و تر خاص کونړه پورې به په دغه غرونو کې تر ډېره وخته پورې واورې پرتې وي خو اوس هلته بوټي هم نشته دی او چې واوره وشي اول خو کېږي نه چې وشي سمدستي ویلې شوي وي
مونږ چې مانوري صاحب زمونږ عمر خو به دومره نه وي خو څومره چې له مشرانو اورېدلي دي دومره مشران لکه چې اوس ژوندي دي او تقریبا داسې به وي او چې دغه د شپېتو نه راښکته عمرونه لري هغوی ویلې چې مونږ څه وخت کې دغه د اوړي فصل کې دغه وربشې که ستاسو فکر اوسېږي هېوادوالو ته معلومات دی وربشې نسبتا غنمو ته وړاندې رسېږي نو داسې دغه ژوندیو خلکو نه چې تقریبا دغه د شپېتو په شاوخوا کې یا لږ څه بر یا څه کم دغه نه عمر لري هغوی ویل چې مونږ وربشې وریبلې د وربشو په سترویو باندې دلته واورې وشولې لامل دلته دا و چې وطن شین اوسېده وطن شینو هوا برابره وه چې جمعې به شو په جمعې کې به ژمی هغه خپل تاثیرات او اغېزې څرګندولې مطلب دا ده چې یخني به جوړوله چې اوړی به راغی د اوړي بیا هغو نه اغېز نه و ځکه هلته شنه بوټي و د روغتیا په برخه کې هم دغه که اغېز لرلو همدغه شان یې د چاپېریال د هوا په متدل او په برابر ساتلو کې هم اغېز لرلو همدغه شان یې ونورې صاحب څنګه چې تاسې ویلې دغه ساحه ټوله شنه وه ولې په هغې وه کې حالات د هوا هم برابر و ولې اوس دا ده چې په همدغه سیمې چې تاسې وښودلې په خیوا کې په دغه کې په دغه شان د اسدآباد په مرکز کې په ولسوالیو کوم چې هموارې ځمکې دي ولې دلته په ژمي کې موسواورې نه کېږي وجه دغه ده چې د بوټو وهل د ځنګلونو وهل دغه دغه شلو وشلو ځنګلونه ختم شلو بوټي ختم شلو ځمکه سپېره شله هوا ورسره ګرمه شله او دغه تقریبا د ټولې نړۍ دپاره ګواښ دی نو همدغه لامل ده چې اوس د هوا تقریبا دغه حالاتو سره ژمني او د اوړي د حالاتو سره ټول تغیر شلو
ډېره مننه افکاري صاحب فدا صاحب وویلې چې زیات ځنګلونه وهل شوي دي د دې ځنګلونو د بیا احیا د پاره حکومت ست کړي تر اوسه پورې
انوري صاحب دې ترازو چې تیر کال دغه پروژې د دولت د لوري نه ورکړل شوې د زراعت ریاست ته چې اغوی په ځنګلاتو کې جرونه وباسي او په هغې کې تخم واچوي یا د تخم نه علاوه دغه ځنګل کې چې خپله کوم دغه بوټ نیالګی ناست دی ولاړ دی دغه بوټې ولاړ دی هغه چې کوم تخم جوړوي هغه چې راولېږي هغه د اوبو په زیره باندې دغه جر ته راوړل کېږي هلته په هغې کې راشن کېږي نو د دغه وجې نه دغه پروژې دولت ورکړي د لکونو ډالرو پروژې دي چې د کونړ ټولو ولسوالیو ته په دغه پروژو کې سهم ورکړل شوی دی ولې هغه په سمه توګه باندې نه دي پلي شوي او نه دي رسېدلي هغه په ولسوالیو کې ملکانانو او همدارنګه د ادارې د مسؤلینو د خوانه تویز وی شوې دي او په جبونو کې اچول شوې دي که چیرته دغه پروژه پلی شوې وي نو زه په دې باندې مطمئن یم چې د ځنګلونو بیا احیا په کونړ کې کېدله ولې د چارمغزو دا د شل زره نیالګیو د چارمغزو د بیا احیا په خاطر باندې د ځنګلاتو دا سکالې ورکړل شوې دي خو هغه فکر نه کوم کو پلی شي ځکه د دوی د فاره بانه چې د یوازې یوازې دا ده چې په دغه سیمو کې نامنی ده او د نامنی د وجه نه دغه پیسې راوخلی او په خپل منځ کې دغه
ولې دوی د شوراګانو ته ورکړي دي شوراګان ته موږ
ګوره په شوراګانو کې هم داسې شفافیت نشته ری نه یې نه او دوی راشي باید دغه پروژې چې دي دغه مستقیما د ولس سره دی مخاطب شي او د ولس سره دغه مشورې وکړي او د ولس په مشوره باندې دوی ځنګلاته تلاړ شي او نظارت یې بیرته وکړي چې دا پلی کېږي که نه پلی کېږي خو دوی د مخکې نه چې هغه ځای نه د وزارت نه دا پروژه راوتلې نه دوی دلته سمجوته کړي دوی دلته محاسبه کړي چې د چا به پکې څونه پیسې رسېږي د چا به پکې څونه رسېږي نو بس هغه پروژې په دغه وجه باندې هم نه پلی کېږي او زه په دې کې یوازې یوازې د زراعت ریاست ګرم نه بولم ډېری ادارې د دې لپاره کار کوي د چاپیریال ساتنې ادارې د مسؤلیت څه دی د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤلیت هم دا دی چې دغه ځنګلاتو نه ساتنه وکړي د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤلیت دا دی چې هغې عامه پوهاوی وکړي هغوی خلکو ذهنیتونه جوړ کړي هغوی په دغه پروژه کو زراعت ورکړی وي دا باید خلکو ته درسولي وي شروع دغسې پروژه راغلې ده
ډېره منده افکاري صاحب د ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو تاسو په کونړ کې د وهل شو ځنګلونو او د هغې د بیا احیا په اړه زمونږ ګردې میز اوري فدا صاحب راځو اوس دې ته چې هر کال ښاروالۍ یا د کرهنې ریاست په کونړ کې نیالګي کوي هغه چې لږ وخت تیریږي هغه بیا د منځه ځي د دې د ساتلو دپاره حکومت ته څه پکار دي
بانوري صاحب داسې ده چې دا دولت له ولس نه جوړ دی ولس عام د دولت دی دوی سره بېلېږي نه دولت ته دومره وکړله مثال که دا ښاروالۍ کړي که دا د کرنې ریاست کړي او که دا د چاپېریال ساتنې ریاست کړي
هغې له چا سره قرارداد کړی یا یې په خپله باندې قوریه کړي او په هغې کې هغه بوټی روزلی او حتی د دغه ځای ته را رسېدلی چې د نالولو وړ شي. صحیح شوله دغه ده چې په کوم ځایونو کې مثال ځنګل وهل شوی دولت وظیفه داره چې کوم ځایونو کې ځنګل وهل شوی هلته بوټی نال کړي. هغه د سیندونو غاړه چې هغه هم د دولتي ملکیت جوړېږي باید دي چې هلته نال کړي. د غرونو لمنې چې دا دولتي او سلطاني ملکیت جوړېږي باید دي چې هلته نال کړي. دغه شانې هغه ځایونه للمې چې دي چې قوالې ونه لري باید په هغه ځایونو کې نال شي. یوه دویمه خبره دا ده چې کوم بوټي چې نال لري دغه سیمو خلک دغه سیمو مشران د هغې ځوانان دا سره راوغواړي دغه ولس ټول سره راټول کړي او ورته ووایه چې دولت ستاسې دی او تاسې د دولت یاست او دا هیواد ستاسې دی او ستاسې د بچیو دی. دغه مونږ چې څه نال کړي دي بوټي دي که دا میوهدار دي که دا زینتي بوټي دي دا هم د دې هیواد د ښکلا دپاره ستاسې د روغتیا دپاره د چاپیریال د ښې ساتنې دپاره د دې دپاره هم نال کړي دي. دغه نه هڅه دولت وکړله تاسو ر دولت جزیه سي تاسو ر دولت مټي او بازو یاسي نو په کار دا ده چې دغه د مالونو د خوړلو نه دغه د ماشومان د ماتولو نه دغه د نور د سي یو څه نه چې عادی ته زیان رسیږي دغه نه تاسو وساتي باید عامه په هاوی نالم بوټي بوټي نالم کی او په هغه ځایونو کې نال کې چې د هغې ساتنه هم په خورا ښه ډول باندې کېږي. دویمه خبره د دولت دپاره د دغه اړوند ریاستونو دپاره دا ده چې ولس ته عامه پوهاوی وکړي د هغې ګټې ورته بیان کړي د بوټو او د بوټو د نشتون بدګڼې ورته بیان کړي او ولس دې ته لیواله کړي چې د هغه بوټو ساتنه داسې وکړي لکه د خپل باغ او د خپل او باغچه.
خو فدا صاحب اکثره خلک شکایت دا کوي چې ښاروالي یا زراعت ریاست همیشه د سرک په غاړه باندې مثلا د چغان نیولې تر یارګوله پورې دغه سیزن کې نیلګي کری نالی خو هغه هغوی لا ته نی راستانه شوي چې مالونه خوړلي د دې په ځای که اوس په زرګونو نیلګي دوی نالی که سل نیلګي و نال کې هر کالې او د هغې نه حفاظت وکړی شي تا به خنۍ چې هغه غټ شي بیا بل کال له نورو دغسې وکړي.
دغه یوه خبره ده انوري صاحب زه به تا ته یوه پیښه بیان که پیښه ورته وای که واقع ورته وای. تېرو وختونو کې چې د اوباما چې دی کاندید په امریکا کې که ستاسې فکر اوسېږي دغلته انتخابات و د امریکا غږ یوه خبرنګار و زما په نوم یې زما په یاد نه دی هغه څه وخت چې دا سټوډیو ته راورسېد هغې وویل چې ما خلک لیدلي خو زه په امریکا کې شوی ما دومره ولس ډېر نه و لیدلی لکه د خلکو سین مې ولیده خو ولې دا په یو پارک کې راټول شوي و. له هغې وروسته بیا دې خبرنګارې دا خبره هم وکړله چې دغو نه په میلیاردونو کسان دا ویل دې پارک ته راغلل خو په دې پارک کې د یوه بوټي نه پاڼه هم نه وه غورځېدلی. دا احساس دې خلکو له چا ورکړ اوس که مال دې صحیح شوله مال خو شعور لري عقل نه لري خو د دې مال خو څښتن شته دی که نه
بالکل
ولې هغې په پړي کې نه ساتي هغه کس ته دا احساس ولې نه کېږي چې دا بوټی د شاروالۍ نل که خدای زما لپاره نل کړی دا زما مال چې عقل نه لري زه عقل لرم که نه مال دې خپل په دغه کې وساتي په پړي کې وساتي صحیح شوله بازار د مال ځای نه دی هغه دشت رغونه او مثال پټي دي هغه د مال ځای دی هغه هم په هغه وخت کې چې فصلونه ته وریبل شي ولې چې فصلونه ته نه ریبل شوي هر سړی هر شخص ښځه دا که نر دی ځوان دی بوډا دی د پاخه عمر دی د ده دا فرض جوړیږي د ده دا وجیبه جوړیږي چې دا د خپل مال ساتنه وکړي خپل بچی ته وایي چې بچیا دغه ښاروالۍ دغه چاپیریال ساتنې دغه د کرنې ریاست دغه بوټی زما ستا د ښکلا دپاره زما ستا د خوښۍ دپاره زما ستا د روغتیا دپاره زما ستا د چاپیریال د سمسورتیا دپاره دغه بوټی نال کړی بچیا چې چا دغه بوټی شو کوو پاڼه ته دغه کوله لاس ور له نیسه مال هم بوول مال په پړي کې بیا وایي. دغه شانې په کار ده چې دغه شانې هر سړی دغه خپل مسؤلیت وګڼي که هر یو کس دا مسؤلیت وګڼي چې دا وطن زما دی چاپیریال زما دی ښار زما دی دغه د وطن ښکلا زما لپاره ده زما د روغتیا لپاره ده هیڅ مشکل نه پیدا کیږي مال د خاوند دی او خاوند به دغه مال بیا په پړي کې ساتي هیڅ مشکل نه پیدا کیږي. خو ښه دا ده چې بیا هم دولت به بوټي په هغه ځایونو کې وکړي چې هلته ډېر بدوباش د خلکو نه وي د مالونو نه اوسېږي تر څو هغه بوټی چې دی نالایي په هغې باندې چې دوی مصرف کړی دی یا مزور ته دغه ورکوي یا زحمه ورکوي چې هغه بې ځایه لاړ نه شي په داسې ځایونو کې وکړي چې د هغه حفاظت وکړي او هغه روپۍ چې لګوي هغه په ځای باندې ولګېږي او د چاپیریال د ساتنې او سمسورتیا لپاره.
فدا صاحب افکاری صاحب اکثر مونږ انتقاد په حکومت کو چې نیلګي نال کړل ساتنه نه کوي مونږ چې مثلا فدا صاحب ویلې چې څاروي خوشی کو مثلا زما پټي تراشي زه شړم اته نه د خپل پټي د خپل ونی د خپل بوټي حفاظت کوم خو د سرک په غاړه چې کوم بوټي ولاړ دی حکومت نال کړی دی هغه ماته بوټي نه ښکاري دا بیت المال مال دی مونږ ته څه کول پکار دي چې دولت تر څنګ لکه څنګه فدا صاحب ویلې مونږ هم لاس پکار شو او دغې بوټو حفاظت وکړو.
یو خو زمونږ د ولسونو هغسې پخوانۍ تړې پاتې نه دي چې هغوی به یوه پرېکړه وکړله
چې په دې طرف د مال نه ځي نو بیا مجال نه و چې په هغه طرف د مال ته لوي. یا د چا څاروي به یو بوټي ته خوله واچوله او بوټی به یې وخوړو نو بیا به هغه بوټي جبران چې دی یو په دوه ورکول کېدو هغسې تړې پاتې نه دي. او د ولس مسؤلیت چې دی هغه دا دی چې هغوی باید دغه خپلې زړې تړې چې دي هغه بېرته را ژوندۍ کړي او د دغه ځنګلاتو او د دې طبیعي ونو بوټو مخه ونیسي. دا د ولس مسؤلیت دی. راځو دې ته چې د دولت مسؤلیت چې دی نو هغه دام نه دی چې تر یوه لیش نیلګۍ په لاره کې نالوه او بېرته حفاظت او څارنه او ساتنه مه کوه. نو هغه خو زمونږ دا ټولنه هم د دې جوګه نه ده چې مطلب دغسې څه ته پام وکړي او هغې د دغسې بوټي حفاظت وکړي او مراقبت یې وکړي. دا د دوی مسؤلیت دی چې یو خو دوی باید هغه نیلګۍ په لاره کې نال کې چې هغه څاروی ورته خوله نشي اچلی نه وررسي مطلب لږ غټي. او بل د دوی مسؤلیت دام دی مونږ ته دا اوس چې نالۍ د دې ساتنه او څارنه ته اډ ډول نه غواړو. زمونږ د دې طبیعي ونو بوټو چې الله را لکم را کړی دي د دغې حفاظت او ساتنه دې رالو کړي ځکه په سیمو کې پسې خلکو د لور او تبرګین علاوه اوس پسې خلک جبل او کولنګان وړي او دا غوړاس کی دا خونان او دا سړی رال د سټي را وباسي کو دا ځنګلات دا غرونه رال دغه سپیرک لکه د نور ولایتونو چې دي. نو په دې کونړ کې خو دغه وبدي او دغه ونې بوټي دي چې موږ ورته ناست یو کو دا خولام لاړه او دا طبیعت هم خراب شو نو فکر کوم چې دلته ژوند او شپې تیرول چې دي هغه هم ګران دي. دا د چاپیریال ساتنې مسؤلیت دی. دا عامه پوهاوی خو د خلکو ته ورکړي ذهنیتونه دي د خلکو په دې باندې ورسوي چې ګوره دا یو بوټی چې دی دا څونه ارزښت لري په دې ټولنه کې. ګوره یو بوټی چې دی دا د ولسو انسانانو دپاره د تنفسي پاکه هوا جوړوي. یو بوټی چې دی د پنځیشتو ایرکنډیشنو په نسبت او داغي په معیار باندې هوا د ټولنې ته ورکي. نو زه وایم چې دغه سی خلک په دې باندې مونږ پوی کو خو که چې زمونږ چاپیریال ساتنه دغه سی نو مونږ ګیله د چانه وکو زمونږ نور ادارې دغه سی مونږ اوس چاته ودرېږو او د خپل فریاد چاته وکو. ځنګلات هم دي پرڼا ورځ نه نهوالی شو زمونږ ونې بوټي دي دغه ښکلي طبیعي ونې بوټي دي هغه رانهوالی کېږي مونږ دلته چوپه خوله ناست یو. ولس مې غم نه کوي دولت مې غم نه کوي هغه چې کومې ادارې دي درې څلور ادارې په دې باندې مکلفې دي معاش اخلي دا وظایف دي هغوی خولو ته قلپ اچلی اوس مونږ څه وکړو.
ډېره مننه افکاري صاحب. د ځوان فکر خبرونې درنو اوریدونکو تاسو دا پروګرام له آزادې رادیو اوري. فدا صاحب لکه مخکې چې افکاری صاحب ویل تاسو ویلې نه د ولس ونډه مو په کې روښانه کړه د بوټو ساتنو کې. خو موږ چې اوس هم وینو ځنګلونه په کونړ کې وهل کېږي هغه قاچاق کېږي وړل کېږي نورو ځینو ته د دې مخه څنګه نیولی شو؟
انوری صاحب ځنګلونه د اوس نن دي ځنګلونه ډېر د پخوانه را شروع دی او دغه لړۍ روانه ده. کله کله چې ګنګوسي وشي چې دلته ځنګلونه نه وهل کېږي خبره دا ده چې ځنګلونه وهل کېږي. که دولتي خبره شي نو ځنګلونه په هغه سیمو کې دي چې هلته طالبان یا د دولت مخالفین واکمن دي او هلته د دولت لاسرسی نه کېږي. خو خبره دا ده چې که مخالف دی که طالب دی هغه هم د دې وطن بچی دی. صحیح شوله که دولت دی دولت هم د دې خاورې پیدا بچی دی. صحیح ده. په طالب باندې چې څنګه دا وطن حق لري په دولت باندې لري په دولت چې لري په طالب باندې لري. په هر ځای کې حتی د سواد په دغه سیمو کې دغه د خیبر پختونخوا په سیمه کې هغه ځنګلزار سیمې چې دغې نه د یو بازو راوړل دا جرم دی نه پرېږدي. د طالب په سیمه کې چې ځنګل وهل کېږي د طالب دپاره دا په کار ده. دا وطن د طالب نه دی د دې وطن زیان طالب ته نه رسېږي. دا طالب هم د دې وطن بچی دی که قومي مشران په دې کې داخلي هغه هم د دې وطن بچی دی که پکې بل دولتي څوک پکې شریک اوسېږي که قاچاق یې کوي که هر څه کوي دار دې وطن بچی دی. باید دا ده په کار ولا دا چې د خپل ځان سره هر سړی فکر وکړي چې دا ځنګل زما بیت المال دی دا زما د دې تمام ولس دی کدی په شمال کې دی کدی په جنوب کې دی د زما سره په دې نختر کې شریک دی کدی امید دی کدی مولا دی کدی طالب دی کدی هر څوک دی زما سره په دې ځنګل کې شریک دی په دې بوټو کې شریک دی چې دا د ځنګل د روپې ځخله مده ز خپل بچی لړم دا حرام ده دا مردار ده د اسلام د نیګانه دا د چا د شخص لپاره په کار نه ده چې دغه ځنګل وه او دغه روپې خپل کور ته وسی دغه څومره چې پچا بلډینګونه جوړ کړي څومره چې پچا موټر غسلې دي دغه ټوله حرام دي څومره چې موږ د علماو نه اوریدلې دا بیت المال دی او بیت المال هغه څه دي
پاغي ټول ونه شریک دي یوازینه لار چې دغه زنګلون د مخنیوي لپاره ده هغه احساس دي چې طالب سره پیدا شي د مولا سره پیدا شي د امی سره پیدا شي د کلی د مشر سره پیدا شي د عالم سره پیدا شي مخور سره پیدا شي د ځوان سره پیدا شي د دولت والا او د غیر دولت والا ټول سره پیدا شي چې دا وطن زمونږ وطن دي دا زمونږ بیت المال دي دا زمونږ د نختر د بوټي شتون زما د پاره ګټه ده زما د پاره دغه د روغتیا ده زما د پاره خپل ده زما د وطن ابرو پکې خوندي ده او د دې بوټي نشتون زما د پاره زیان دي زما د وطن پکې تاوان دي همدغه بوټي ده چې نن په خارجیان دغه کوي خارج ته ځي خارج تجارتونه به جوړي ولې زمونږ د کونن نه د یو عادي لرګي په صفت باندې وځي نه یوازې نه همدغه احساس ده چې احساس خلکو ته ورکړ شي او دغه ځنګل
به داسې اکثره قومونه په غرونو باندې په ځنګلونو باندې دعوی کوي چې دا زمونږ دي خرڅیه وهیه خو بیرته چې هغه کومه ځمکه شاړه پاتې کیږي د هغې غم ورسره نه وي چې دغه ځای کې چې زما حق و دې کې مې واخ باید نور نیلګي پکې نال کمه دغه خلکو ته څه کول په کار چې دا کوم ځنګلونه وهل شوي دي هماغه سیمې چې دوی خرڅې کړي دي هلته باید څه وکړي
انوری صاحب محترم اصلي خبره دا ده چې ما مخکې خبر وکړه د احساس خبره ده د دغه غرونو د خاوندانو سره لومړی خبره خو دا ده چې دا احساس سره پیدا شي چې دا ځنګل دی چې دا ځنګل زه خپل منځ کې تقسیموم آیا دا شخصي ملکیت دی که دا سلطاني ملکیت دی صحیح شوله دا شخصي ملکیت نه دی اول غور له دا احساس پکار ده چې ورو دا دولتي ملکیت دی دا بیت المال دی په دې کې زما سره دا د وطن په خاوره چې څومره ټوکېدلي انسانان دي را پیدا شوي انسانان دي دا که نر دی که ښځه ده دا ټول زما سره په دې کې شریک دي دا حق به دغه نه روسته که مثال د شخصیم شي چې شخصي شي ام زیانی ټولن ترسیږي باید د دې چې هغه د نه تقسیم کی نه غزنګلو وهی که به دغه کارونه د انقلاب په اوګدو کې ووم شلو خو په کار داده چې اوس ام دغه ولسونه ام دغه خلک ام دغه مشران سره راټول شي جرګه جوړه کی او راشي دولت تکینی چې د انقلاب په اوګدو کې که خوشی ودی که بد شوی دی تیر په هیر مال اوس نختر دی غوز دی نور هغه میوادار بوټی دی دغه دی زینتی بوټی دی هغه بوټی چې دغه ځنګل دغه شته خاوره دغه د باران د وړلو نه وساتي دولت ته دکین او دولت ته دا موقع بالکل برابرۍ او برابرۍ کړی دی خو دا خو دې په احساس باندې ویسي نه دا چې لکه مخکې ابکاري صاحب خبره وکړله زراعت پروژې وکړلې په کوړنګل کې وکړلې یا مثال په شولای کې وکړلې تش په نامه باندې پروژې وشولې خو حقیقت یې نه درلوده همدغه ولسونه دې په یو احساس راپاڅېږي دولت ترې ضمانت ورکړي د دې نه دې دغه بوټه دې نشي کولی چې مثال بوټي واخلي دغه موقع ته دولت د موسساتو پر مټ برابرۍ لاړ شي بهترې په هماغه هغه بوټي چې وهل شوي دي په هماغه ځایونو کې دې بېرته بوټي کېنئ نن که نو د دا اولاد ته د ده زامنو ته که زامنو ته نو حتی نو څوک کړ وسو ته خو بېرته دغه ځنګله بس شي بیا هغه څه چې مې د لاسه ورکړي بېرته هم په لاس راوړو نو پرون ورک نن پیدا نه دی ورک بیا مشکل حلېږي
ډېره من افکاري صاحب اخیره کې پیغام څه لري
نو اخیره کې خو زما پیغام دا دی چې انوري صاحب خلک دا دلته د خلکو ذهنیتونه په دې باندې رسیدلي دي چې وسلوال چې دي هغه ځنګلي وي زه د دې خبرې یادونه کوم چې وسلوال په کومو سیمو کې میشت دي هلته ځنګلي نه والی کېږي په دې وطن کې دا جنگ چې دی دا هم قاچاق برو شروع کړی دی د خپلو ګټو دپاره مافیاو شروع کړی دی او همدا دی چې دغه جنگي هلته هغوی ځان ته زمینه د دې برابره کړې ده چې ځنګل ووهي که نه زه درته د دې یادونه کوم ولې په شکل کې ځنګل نه والی کېږي ولې په دې مروره کې ځنګل نه والی کېږي خو دا ځکه نه والی کېږي چې هلته قاچاقبر نشته هلته مافیا نشته وسلوال به وي خو وسلوال خپل هم د دې افغان دی دا مسؤلیت دی چې دا ځنګل وساتي او چې نه ساتي هغه افغان نه دی او هغه اډول هېڅ احساس وسته د دې ملک نشته خا چې هلته ځنګل وسلوال وای دا وړل کېږي په کوم ځکې نمانې په دې توره پټه باندې غټه لارۍ لستیریزه لارۍ ډکېږي وړل کېږي د دې د مخه ونیسي قسم په خدای چې د دې ځنګل مخه نیول کېږي چې د دې مخه ونیسي د ځنګل مخه نه نیول کېږي
ډېره مننه ستاسو له دواړو څخه ډېره مننه او له درنو اورېدونکو نه هم مننه چې تر دې وخته پورې مو سره پاتې شو
خلونو لخمار تخر خطا تم دی خوبنا سو سر کا شر دی موجود اسول سرنگ هل مند دل ژوند یو کفنون د مرګی پنو و شور دې شختي را ژوند دې مولا ابون اسول راغې د تاریخ د حوادث سو طوفاني بچي جاکے دا دشمن لکھا کرویو گڑنگو نسول ختم دی خوب ناس و سر کاشا دی موجو نسول سرنگ ہل مند سمر دا چوغو زور دی والدے ویشی دی چپے سوے ساڑا چاچ کی دی بورو نسول مستی دی شوی غاڑی دکھلو نول خمار چخا ختم دی خوبنا سو سر کاشا دی موجو نسول سرنگ ہل مند تویلا چشوندی بامڑا